The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
Assalamu alaikum grana urdun ko da The Voice of America Jiva Radio de nandana hibras kal 2015 da mai de miashti 12 ne thara waqt chabe de Pakistan ki da سہار اتنی بجی پا افغانستان کی شبی دی ات بجی فضل تا پا واشنگٹن ڈی سی کی دا گل رز او دا شپی یولس نیمی بجی شبی وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو پا دینم ساتا خبری خبرونه کی در تازه محمد اکرام هر کلی وایم اول تاسو تا بلان دیکو دا مهم خبرونو سر تکی دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پوزی مشر جنرل راحیل شریف دا افغان صدر اشرف غنی پا برنه نن دا کابل سفر کوي دا اشرف غنی په واک راتلو وروسته د دواړه هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو کې خبال راغلی د امریکای صدر براک اوباما روانه هفته وایټ هاوس کې د منځني ختیځ روانو انخطو او خلیجی هیوادونو سره امنیتی مرستو زیاتولو په سر رابلل شوی غونډې په اړه د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون خبرې کړي سعودي پاچا کانفرنس کې په خپل د برخې اخستو په ځای د ولی عهد او نائب ولی عهد لیږلو فیصله کړې ده او د امریکای خارجه وزیر جان کیری د روس صدر ولادیمیر پوتین او نور اعلی روسی چارواکو سره ملاقات لپاره ماسکو ته روان دي او وقشه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پوزی مشر جنرل راحیل شریف د یو اعلی پلاوی سره نن د افغانستان سفر کوي پاکستانی چارواکو ویلي دغه سفر د افغان صدر اشرف غنی په بلنه کوي چې پکې به دوه اړخیزه او سیمه ایز تعلقات باندې خبرې کیږي د وزیر اعظم دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی د ګل پورس علاقه چې په غونډه کې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو بحث شوی چې پکې نن د کابل د دورې لپاره ایجنډا تیار کړل شوی او د پاکستان کراچی ښار کې د بجلی د محکمې د مشر شاهد حامد د هغه محافظ او یو ډریور په وژنه کې مجرم ګرځول شوی تن سولت مرزا نن سهار د بلوچستان په مچ زندان کې پانسی کړل شوی دی د پانسی وړاندې د سولت مرزا ورونو او خویندو د هغه سره په جیل کې آخري ملاقات کړی د سولت مرزا د پانسی سزا د مارچ په 19 نیټه اورول شوی وه کله چې هغه د شاهد حامد په وژنه کې د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین خپل غلاس لرلو تورونه او لګول خو دغه په 19 نیټه سزا بیا اوزنډول شوه سولت مرزا ته په 1999 کې د مرګ سزا اورول شوی و د امریکای صدر براک اوباما روانه هفته په وایټ هاوس کې کیدونکو غونډې په اړه د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره نن په ټلیفون خبرې کړې دي د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز په دغه کانفرنس کې اول برخه اخسته خو اوس په خپل ځای ولی عهد محمد بن نایف او مرسیال ولی عهد محمد بن سلمان دغه غونډې لپاره لیږي په غونډه کې د امریکای او خلیجی هیوادونو ترمنځ امنیتی مرستو زیاتولو او عراق شام یمن او لیبیا کې روانو جګړو په سر بحث کیږي اخوا د یمن حوثی اغیان وای دوی د سعودي عرب په مشرۍ کې په هوایي عملیاتو کې برخه اخستون کې د مراکش یو افسول جهاز راغورځولې دي د حوثی قبایلو یو خبری ټلویزیون ویلي دغه جهاز د سعودي د پولیس رنځ دی په ساده صبح کې په جهاز بشتون کې میزایل راغورځول شوی دی د امریکای خارجه وزیر جان کیری د روس صدر ولادیمیر پوتین او نورو اعلی روسی چارواکو سره ملاقات لپاره ماسکو ته روان دی د یوکرین او شام په سر د امریکای او روس د اړیکو خرابې دوه وروسته دا د اعلی امریکای چارواکي روس ته اولنې سفر دی د امریکای امنیتی او نیوکلیایي چارواکي د چین سره د نیوکلیایي توانایي د مرستو تلون دیرش کاله توسیع په تجویز باندې د کانګرس غړو ته تفصیل وړاندې کړی دی واشنگتن کې د بندو دروازو شاته د غونډه په داسې حال لابلل شوی و چې کانګرس په دې غور کوي چې آیا د دې کال اخیر پورې ختمېدونکې د دیرش کالو راهیسې پر ځای د نیوکلیایي توانایي د مرستو تلون بیا تازه کړي او کنه د چین د تلون په رنګ امریکې د نړۍ یو شمېر هیوادونو سره یویش نیوکلیایي تلونونه کړي دي د امریکای باسټن اوږدې منډې یا میراتان په حمله کوونکي زوخار سرنایوف وکیلانو د ګل پر خپل دلایل سرته رسولي دي وکیلانو د جیوري په دې قانې کولو کوشش کړی چې زوخار سرنایوف ته د مرګ په ځای د عمر قید سزا ورکړی شي په کال 2013 کې د باسټن میراتان په وخت په می حمله کې درې کسان وژل شوي او 274 نور ژوبل شوي او د مسیدونیا چارواکي وای د یوې ورځې خونړې انختی وروسته یې دیش کسانې ولیدي پرخته کې دویش پولیس او وسلوال وژل شوي په وسلوالو باندې د ترهګرۍ کولو تورونه
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر جنرال راحیل شریف نن د اعلی پلاوي سره د افغانستان سفر کوي. د وزیر اعظم دفتر وایي چې افغان صدر اشرف غنی ورته د افغانستان بلنه ورکړې وه. په وروستیو کې د پاکستان او د افغانستان د اعلی سیاسي او پوځي چارواکو ترمنځ د تګ راتګ هم سبا شوې دی او په تعلقاتو کې هم خبرې راغلي دي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د پوز مشر راحیل شریف په دایو اعلی وفد سره نن کابل ته ځي. پاکستانی وزیر اعظم ته د بلنه د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی لخوا ورکړل شوې و. د پاکستان د اعلی پلاوی بعد د افغانستان مشرانو سره د سیمه ایز امنیت همکاري او دوړخیزه اړیکو په مضبوطولو خبرې اترې کوي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف افغانستان ته دا دویم او په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو وروسته لومړی سفر دی. د سفر نه وړاندې پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په ماڼۍ کې د پوز د مشر ترڅنګ د ملک اعلی چارواکو یو غونډه هم وشو چې پکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو پر سر بحث وشو. اگر چې د غونډې وروسته د سفر ایجنډا ښکارا نه کړې شو، خو ځای مطبوعات وایي چې درې مهم موضوعګانې به د بحث لاندې راځي، چې پکې به لومړی د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې ممکنه شروع کېدونکې خبرې وي چې څنګه پاکستان دغه خبرو کې خپل رول لوبولی شي. دویمه خبره په افغانستان کې د هندي استخباراتي ادارې را په موجودیا او په پاکستان کې د اړې غړې پیدا کولو د تورونو پر سر د دواړو ملکونو د مشرانو ترمنځ بحث مباحثه کېدې شي. یاد دی چې په نږدې کې د پاکستان د پوز په مرکزی دفتر کې د کور کمانډرانو په یو غونډه کې چې مشري جنرال راحیل شریف کوله، د هند را استخباراتي ادارې په پاکستان کې په غوتوخنو اندېښنې څرګند کړې شوې وي. درېمه مهمه موضوع به د ضربې عصب وي چې ورسره د تحریک طالبان پاکستان مشر مولانا فضل الله او د نورو ترخګرو ځای ځای په اړه خبرې هم د لیدو کتو په وخت مخې ته راتلی شي. د خارجه وزارت نجاري شوی بیانیه کې ویل شوی دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې مضبوطول به د پاکستان لومړی ترجیح وي. دا په داسې حال د پاکستان علاوه په وزیر اعظم په مشرۍ کې د کابل سفر کوي چې مطبوعاتي راپورونه وایي د چینایي چارواکو سره د افغان طالبانو د میاشت بیا په دریم وار غونډه کیدونکې ده. د دې وړاندې یو غونډه په بیجینګ کې او دویمه په اسلام آباد کې شوې وه. دغه دواړه غونډې په تیر شپږو میاشتو کې ترسره شوې دي. د زرایو لخلي دغه راپورونه وایي چې په دریم وار دا غونډه د پاکستان په مرسته کیږي چې پکې د پاکستانی چارواکو شمولیت هم ممکن دی. د تیر کال نومبر په میاشت کې د افغانستان طالبانو منلې وه چې مشرانو یې د بیجینګ سفر کړی، خو هغوی دغه راپورونه رد کړي وو چې ګنې د افغانستان د صدر ډاکټر اشرف غنی د حکومت سره د سولې په خبرو کې د چین کوم رول شته. بلخوا چین هم ویلي وو چې دوی په دغه خبرو کې مداخلت نه غواړي. په نږدې کې د چین د صدر شي جیفینګ اسلام آباد ته د سفر په وخت په ډاګه کړې وه چې د پاکستان او چین ترمنځ د تجارت د لوی لارې لپاره د سیمې امنیت پر ځای کول انتهایی ضروری دي، او د دغې لپاره یې په پاکستانی چارواکو غږ کړی وو چې د افغانستان د سولې لپاره خپل رول ولوبوي. ځینې داسې هم راپورونه وو چې د چین چارواکي د افغانستان خلکو ته هم د دغې لارې نه پیدا رسول غواړي او غواړي چې افغانستان هم د نړیوال مارکیټ ته رسیدو لپاره لار بیا مومي، او هم په دغه د ترخګرۍ مخنیوي او د سیمې ثبات ممکن کېدای شي.
در وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د امریکایي تحقیقاتي خبریال او لیکوال سیمول هرش په وروستي رپورټ باندې په پاکستان او په نړۍ کې بحثونه روان دي. څوک چې وایي د اوساما بن لادن د معلومولو او د نیولو په حق لباندې د امریکایي حکومت د امریکې د صدر براک اوباما لخوا ورکړل شوی تفصیل صحیح نه دی او حقیقت د دې برعکس دی. نوموړی په خپل رپورټ کې وایي چې امریکې او د پاکستان پوځي جرنیل او ورسره د ایس ای مشر ته د حمله د وړاندې نه پته وه او د یو بل سره یې پوره مرستې کړې وي. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي چې سعودي عرب هم پاکستان ته مرستې ورکولې. هغې ته هم د اسامه بن لادن معلومات وو او دا چې د ایس ای یو پخوانی مشر ورته اطلاع ورکړې وه امریکې ته. د دې ټول تفصیل تاسو زموږ همکار زاهد خټک په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د تجربه کار تحقیقاتی خبریال سیمور هرش لخوا لندن بک ریویو نومي مجله کې چاپ شوی تازه راپور یو ځل بیا بحث راپارولې چې آیا د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن هماغه شان وجل شوی وو سرنګ چې سپینه ماڼۍ دعوه کوي. د شلو پاڼو دغه راپور کې خبریال سیمور هرش د سپینې ماڼۍ دریځ دروغ ګرځولې او په دې خبرې بے یقینی څرګنده کړي چې سرنګ د نړۍ تر ټولو مطلوب ترهګر د پاکستان فوجي مرکز نه سو میل لري یو غټي آبادې سیمه کې پټ ناستو. د وای دغه کور اصل کې د پاکستان خفیه ادارې ایس ای لخوا اسامه بن لادن جیل وو چرته هغه ساتل شوی وو او وروستو امریکا ته اجازت ورکړل شو چې دغه ته د وجنی. دغه راپور کې ځنی مهم تورونه لګولې شوې چې ځنی دادی لومړی دا چې ایبټ آباد کې اسامه بن لادن پټ نه بلکې ایس ای بندیوان ساتلی وو او دغه حفاظت لپاره د سعودي حکومت پیسې ورکولې چې نه غوښتل د سعودي یو وګړی امریکا ته حواله شي. دویم دا چې د پاکستان استخباراتي ادارې یو چارواکي امریکا ته د اسامه معلومات ورکړي وو او د اوباما انتظامیه هغه دریضی غلط ګرځولې ګنې اسامه د یو ملګري د لټون وروستو سی آی ای په خپلو معلوماتو پیدا کړي. د پاکستان استخباراتي ادارې هغه غړي ته چا معلومات ورکړي وو 25 ملیون ډالر انعام رقم هم ورکړل شوې. دریم دا چې کله پاکستان خبر کړي شو نو امریکا ته اجازت ورکړو چې دغه ته اسامه ووجني. دې ترڅنګ خاغلی هرش داوه کړي چې د هغه سرچینو ورته ویلي د پاکستان او امریکا ترمنځ موافقه کې دا هم وو چې د اسامه د وجنو خبر به امریکا و یا اته ورځو وروسته ورکوي او وایي به چې هندوکش غریزه سیمه کې یې اسامه یو ډرون برید کې وجلې. دی وایي دغه موافقه تر مخه ټول خلک بچ کړي شوي وو. هغه جنرالان چې امریکا سره مرستې کړي وې هغوی بچ کړي شوي وو. خو خبره هله ورانه شوه کله چې صدر اوباما په سمدستي توګه دغه اعلان وکړو چې خصوصي عملیاتو کې اسامه بن لادن وجل شوی. دی وایي دغه سمدستي اعلان علت دا و چې د چاپې په محل تباه شوی هلیکاپټر یې نشو پټولې. د دغه راپور خپرېدو وروسته اوباما انتظامیه او ځنې نورو استخباراتي چارواکو د ښاغلي سیمور هرش دریز رد کړی خو د پاکستان لخوا څه قسمه دریز یا بیان مخې ته نه دی راغلی.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمګه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانې او ری د سیمل هرش په حق لباندې چې کوم رپورت هغه خبر شوی په هغه په حق لباندې په پاکستان کې پوزي او سیاسي سرنکران سره نظر لري. یو رپورت په تاسو زمګه د سیمینه خبريال احسان محمد خان ولاندې کوي.
دا سیمور هرش د دغه داوی ورستو چې یو واری بیا بحث روان شوه دی. دغه داوی تر څومره د پوره مهم ګڼل کیږي په دې اړه د عسکري چارو سیړنکار او د فوز پخوانی جرنیل تلت مسعود وایي
مطلب ان پر اعتبار ان کو وہ ہے اور وہ یہ اسٹوری پبلش کرتے ہیں اس میں کم سے کم ان پٹ ضرور ہوتی ہے سی آئی اے کی اسٹیبلشمنٹ کی یا ان کو ان کے ذرائع سے معلومات حاصل ہوتی ہے.
دے وائی دغا جرنلسٹ داوی مہم گنے لکھی گی زکا چے سی آئی اے او اسٹیبلشمنٹ پر ہم اعتبار کوی او دا ڈول تحقیق کی ورسرا دا سی آئی اے او اسٹیبلشمنٹ دا مرستے ہم امکان شتا او دا ہم کے دیشی چی ورتا دغا ہر سر دا ہغا ذریعو معلوم شوی وی. دا اسامه بن لادن پر ضد دغه امریکایي عملیاتو ورستو چې سلور کلونه تیر شو د امریکایي چارواکو لخوا سوسو واری دا سرګند شوی چې دغه عملیاتو څخه پاکستانی حکومت یا فوج نو خبر کړي. د امریکایي چارواکو لخوا دا ډول ویناګانو ورستو بیا ولې دغه قسمه نوی داوی مخې ته راځي په دې لړکی تلت مسعود زیاته کړه.
اعتباد کا مشن تھا اس کی بھی رپورٹ انہوں نے شائع نہیں کی لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ حکومت کا کیا ورژن ہے. اسی وجہ سے میرے خیال میں جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے.
دے وائی د اسامه بن لادن پر ضد د دغه عملیاتو د پلټنو د پاره جوړ کړی شوی ایبټ آباد کمیشن رپورټ چې تر اوسه نه دی شایع شوی او د حکومت په دې اړه دریځ هم څرګند نه دی نو د دې لوجې دغه قسمه قیاس او داوی اورېدل کیږي. دا سیمور هرش دغه لیک چې پکې د پاکستان په اعلی چارواکو د اسامه بن لادن عملیاتو کې د کومک په بدل کې د غټو پیسو اغیستو تور هم لګولې شوې، او دا ویلې دي چې اسامه بن لادن د 2000 په غم کال نه د فوس په سارنه او حفاظت کې د ابتابات په دغه کلا کې بندي ساتل شوې وو. سیڑنکار تلت مسعود وائی پکاردا پر دے آڑا دا پاکستان دریز ہم سرگند چھی،
لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس نے باتیں کہی ہیں اگر اس میں کوئی صداقت نہیں ہے تو پھر حکومت کو اپنے خیال میں اس کا ڈینائل دینا چاہیے اور یہ پروف کرنا چاہیے کہ یہ جو باتیں کہہ رہا ہے یہ بالکل غلط ہے.
دے وائی اس کا تل دادی چی دا غکم داوی شوی دی کہ دا رختیانے دی نو بیا پکاردا حکومت دا داوی ردی کلی او دا ثبوت دلاری او خائی چی دا غکم داوی سرگند شوی دی دا دروغ دی. دا سیمور هرچ دا داوی تر مخه چی امریکا سیلز ٹیم سرا دا پاکستانی استخباراتی ادارے لارخود هم دغا عملیاتو پا وقت موجود وو. دا دغا جرنالیست داوی چه دا دیر حساسا او مهم عملیاتو پاڑا خوری شوی دی. سیڑنکاران وائی تر دی دما چه دا دغا داو پاڑا کم حکومتی دریز نده سرگن شوی، خو پا راروانو ارزو که امکان ده چه دا دغا بحث پا نتیجه که دا امریکا او پاکستان دا حکومتونو دریز هم واوری دیشی. احسان محمد خان، وائس آف امریکا، دیو ریڈیو، پیخور.
در وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی نن د سولت مرزا ته سزا اورول شوی ده. د بلوچستان په مج جیل کې سولت مرزا نوم په پاکستان کې ډیر خلک پیژني. هغه په کراچی ښار کې د کراچی الیکټریک سپلای کمپنی مینیجنګ ډایریکټر یا مشر شاید حامد د هغه محافظ او یو ډرایور وژلو. په دې کې د مجرم ګرځول شوی و. د هغه سزا چې د مارچ په 19 نیټه باندې وا خو بیا ځنډبل شوی و، ځکه چې د سزا څو غنټې وړاندې هغه یو ویډیو بیان مخې ته راغلی چې پکې هغه د شاید حامد په وژنه کې د ایم کیو ایم په مشر الطاف حسین د نیخ پنې غلاس لرلو تورونه لګولو. د دې حال مو د دې وړاندې په کوټه کې د خپل خبريال حامد سمسور نه پوښتلو تاسو ته وړاندې کوو.
سولت مرزا تمن پر سهار وختي په سلور نیم بجې باندې د غزای چکم جوډیشل مجسټریټ د هدایت الله محمد شاه د هغه په موجودګۍ کې ودته د پانسي ورک ورسوله بیا د مړی چې دی هغه اوس کوټ کراته راستانه کړی دی. سولت مرزا سره تیره ورځ دی د کور ودانه د ورونه او د خون چې تقریبا ته و ډیر څه نږدې کسان چې و د خپل رشتہ دارانو هغه له دوی سره ملاقات وکړي. هغه وروسته چې دی سولت مرزا چې دی هغه خپل بیان چې دی هغه دوی ریکارډ کوو. حکومت دغه جج چې دی خپل بیان آخري بیان چې دی هغه ریکارډ کړی خود په خپل آخري وخت کې څه نه وویل او نه خپل آخري خواهش دی هغه ظاهر کړی دی. د دوی د پاره چې دی په ښار د کوم چې د مچ بندیخانه د چې له کوټ ښار څخه د 1 کیلومتره په جهان په واټن باندې پرته د هلته د امنیت خوندي ساتلو د پاره چې حکومت ته نوې کچ شي دی هغه ګامونه اخیستي وو او اوس دی د مړی چې دی هغه په کوټ سره وایي کړي دی بل کوټ څخه د اوایي جاس په ذریعه باندې چې دی هغه کراچی ته اوس دی وړل کړي. د دې سره سم سم باید دا هم چې دلته د بلوچستان څخه د مچ بندیخانه د بلوچستان د کورونو چارو وزارت یې چې د درو نور څنګه کېدان چې دی دا غو هم د رحم اکیل چې دی اخري اپیل چې دی هغه د ولسمشر د پاکستان د صدر مملکت له خوا چې دی هغه سوي دی نو نن چې دی دا غو بلی کوارنټ چې دی هغه جاری سوي دی او هغه ته به هم د نن درې درو کېدان چې په هغه کې کوم دی مصادي اختر محمد دی او علي ګل شامل دی او دوی ته به هم د پانسي د سزا نیته چې دا هغه تاکل کې.
در وایس آف امریکا ډی بریډیو دی امریکای صدر براک اوباما روان هفته په وایټ هاوس کې کیدونکو غونډې په اړه د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره نن په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز په دا کانفرنس کې اول د برخه اخیستو فیصله کړې وه، خو وروسته خپل فیصله بدل کړ او د هغې په ځای باندې اوس خپل ولیعهد محمد بن نایف او مرستیال ولیعهد چې د زوی هم دی محمد بن سلمان دا غونډې ته د لیږلو فیصله کړې ده. دا غونډه د منځني ختیځ روانو مسلو او خلیجی هبادونو ترمنځ د امنیتی مرستو زیاتولو په سر باندې کیږي. په دې حقله باندې نور حال تاسو ته زمونږ همکارا سمینه احسان وړاندې کوي.
دا غونډه به د شورو په ورځ شروع کیږي چې د شپږ خلیجی ملکونو د تعاون شورا اپلاوی به وایټ هاوس ته راځي او تر زیارت د ورځې پورې به جاري. خارجه وزیر عادل الجبیر وایي باچا سلمان به د خپلې نمایندګۍ دپاره شهزاده محمد بن نایف رالیږي. په دې غونډه کې به تشت قطر او د کویت مشران د خپلو پلاوو مشري کوي. د کویت امیر سبا احمد السبا به د اتوار په ورځ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد السانی به د ګل په ورځ واشنگتن ته را روانېږي. د عمان سلطان قابوس بن سید او د عرب اماراتو صدر خلیفه بن زید النهیان د صحت د مسلو په وجه به غونډه کې برخه نه اخلي. بلخوا د بحرین او وفد به هم د باچا حماد بن عیسا الخلیفه په ځای د شهزاده په مشرۍ کې راځي. تیر د وایټ هاوس ویاند اریک شولز ویلی وو په غونډه کې به د خلیجی ملکونو سره د سکیورټی په حق له همکاري زیاتولو او د عراق، شام، لیبیا او یمن جګړې هوارولو لپاره شریکو تګلارو باندې خبرې کیږي. په یونیورسټي اف ډنور کې یو علاقائي څېړنکار جاناتن ایډلمن د دې غونډې په باره کې وایي، عرب امارات او سعودي عرب په اصل کې غواړي چې امریکا د نیټو په شان یو ائتلاف جوړ کړي چې کوم به د دې خبرې ضمانت وي چې په دوی باندې حمله به پر ټولو حمله ګڼل کیږي او دا هم چې د دوی فوزي صلاحیتونه دې زیات کړي شي. سرنکار ایډلمن دا هم وایي چې د هغه په فکر انتظامیه دا هر څه کولو ته تیار نه ښکاري. د دې نه علاوه به په غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام په سر هم خبرې کیږي چې د خلیجی ملکونو سره دا فکر دی چې ایران به ځان د پابندونو هم خلاص کړي او په لاس کې به د اټومي وسلې جوړولو صلاحیت هم پاتې شي. په نارت ویسټرن یونیورسټي کې د منځني ختیځ یو پروفیسر او پخوانی امریکنی ډیپلوماټ نبیل خوري وای، غونډه چې کمی نتیجې ترلاسه کولو د پاره کیږي ډیره ګران ښکاری چې دا هغه ترلاسه کی او سعودي عرب او ایران ترمنځ سه مفاهمت راوستي شي. پروفیسر خوري په شان سرنکار ایډلمن هم دومره پر امید نه ښکاری چې وای د مهمه مشرانو په غیر موجودګۍ کې دا واضح ده چې څه خاص پرمختګ به ونه لیدل شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. په داسې حال چې په شام کې د صدر بشر الاسد حکومت د مخالفینو سره د ډیر وخت راهیسې په جنگ دی او په دغه کورنۍ جګړه کې په زرګونو خلک وژل شوي دي. غربي میډیا داسې رپورټونه خپاره کړي دي چې د شام د استخباراتي ادارې یو مهم چارواکی په دې تور نیول شوی دی چې هغه د صدر بشر الاسد د حکومت تخته د اړولو کوشش کړی دی. رپورت پتا ست زمونږه همکار محمد عالم پیر وړاندې کوي.
ان كبير المخابراتيين في نظام
عرب ميديا د زرايو د خلیوای چې اندازې دي د شام استخباراتي ادارې یو ستر مشر چې علي مملوک نوميږي د صدر بشار الاسد د حکومت تخته اړولو منسوبې جوړولو په تور نیول شي وي. د برتانیي ټيليګراف ورسپانه په خپل یو راپور کې داسې اندازې هم لګولي چې غني خاغلی مملوک د صدر اسد ایران سره نزدېکټ باندې خوشاله نه وو. یو کویتي اخبار دوه وړاندې وای چې غني خاغلی مملوک لا زهر ورکړي شي وي. ولی یو ایرانی خبري داوا کړی و چې هغه نه جوړ دی. نور عرب میډیا داوا کوي چې هغه ترک استخباراتي چارواکو سره د غوږ جنگولو پر سر گرفتار شوی. یو بل شامی استخباراتي ادارې مشر رستم غزالی تیر ورځو کې ډیر په مشکوک حالاتو کې مړ شوی و. رستم غزالی نور استخباراتي چارواکو سره د دارا په سیمه خوا کې فوزی عملیاتو پر سر خلوالی و. وجل شوی رستم غزالی او علي مملوک باندې تور و چې دوی کال 2015 کې د لبنان وزیر اعظم رفیق حریری وجلو کې لاس درلود. یو بل شامی استخباراتي ادارو مشر جامع چې د لبناني وزیر اعظم رفیق حریری وجنه باندې ککړ وو کال 2014 کې خپل کور سره په خوا کې په ډزو وشتل شو. خطار ابو دیاب چې د پیرس یونیورسيټي کې سیاست خای وایس اف امریکا ته وایي د شامی حکومت دا ریکارډ پاتې شوی چې سیاسي بوج جوړیدونکو مشرانو صفایا کوي.
اپریل سوار د رستم غزالی اپریل سوار د الفور وینر لوا لوا اوی آصف شوکت
دی وای د نور شامی استخباراتی ادارو چارواکو لکه پخوانی داخله چارو وزیر غازی کینان د مشکوک مرګ پشان د صدر اسد اوخی او د استخباراتی ادارې مشر آصف شوکت مرګ نه داسې لګی چې غنی د اسد انتظامیه کسان داخلي یا خارجي قوتونه وخت په وخت د منځوړي. یاد لبنانی سیاست مدار ولید جنبلات د ملګرو ملتونو یو عدالت چې د لبنان پخوانی وجل شوی وزیر اعظم رفیق حریری د مرګ پلټنې کوي ته دا بیان ورکړی چې شامی استخباراتي چارواکي د ښاغلي حریری په مرګ کې ککړ بو او د کال 2015 دغه بمی چاودنې منصوبه هم دغه چارواکو جوړه کړې وه. ښاغلي جنبلات په شامی چارواکو د نور لبناني مشرانو چې پکې د پلار هم شامل دي د مرګ تور هم لګولې. خو بیا ابو دیاب د علي مملوک پر سر دا تور چې یعنی د کودتا منصوبه لرله ردوي ځکه چې د ده په اندازه علي مملوک په ځمکه دومره زور نه لره چې دا کار یې سرته کړی وي. دی وایي دا ممکنه ده چې د ځینې اسد حامیانو چې پکې د ایرانی سلاحکار هم شامل دي کیدی شي چې د ښاغلي مملوک غربي استخباراتي ادارو سره پاتې اړیکو نه خوشاله نه وو. په شام پوها جاشوا لاندس کوم چې د امریکا اوکلاهوما یونیورسټي کې د منځمي ختیځ چارو مرکز چلوي وایي چې په دې کانی نه دی چې غنی علي مملوک ته کودتا اراده لرله او دی دا خبره هم ردوي چې غنی علي مملوک ته صدر اسد مخالفینو سره د ایران خلاف غوږ جنگاو.
Off the cuff, the Ali Mamluk allegations seem far-fetched. What would Ali Mamluk be doing talking to the opposition?
دی وای دا تورونه د رښتیاو نه ډیر لري دي ځکه چې علي مملوک به مخالفینو سره اخر څه خبره کوله. مخالفین د علي مملوک د مرګ نه علاوه بویا چې بس ته رضا شوی وي او بل دا چې علي مملوک به مخالفینو کې چا سره خبره کوله ځکه چې هغه خو خپل بشمیره ټوله لري. لاندس وای دا تور چې مملوک د ایران د مرستو نه هم خوشاله نه او اس یو ټوکه ده د دخلي شام لبا بل څوک امداد ورکوي. د تیر سلور کالو راهسي ایران د شام په شا ولاړ دی او د اسد انتظامیه بل د امداد لار نشته او د کې د شیعه سنی تفریق خبره هم ډیره رښتیا نه ده. د امریکا یو پخوانی سفارتکار ریچارډ مرفي وایس اف امریکا ته وایي د کودتا منصوبې باندې ډیر اریانه په دې نه دی چې د جګړې غزیدو سره شامی انتظامیه ډیر فشار سره مخ ته او دا خبرې کیدی شي چې د دې آثار وي چې ګنې دوی کې د تفرقې درزونه په غټېدو دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
گران اردن کو پدی زبان دی زمنگا د سحر د دریو گټو پروګرامونه سر تر رسیدي کچری تاسو نه زمنگا کوم پروګرام پاتوی او تاسو نوی اوریدل نه خپنی غدا وخت باندې او تاسو انټرنیټ تر رسیدل ری نو تاسو زمنگا په پانه باندې زمنگا یو شمیر پروګرامونه اوریدل هم شي په ټلویزیون پروګرام هم پروت وی هغه کته هم شي او د دې سره سره یوش پر خبرونه او رپورټونه هم پراته وی مرکی هم وی او پکې یوش پر د نړۍ د سیمې او د لوبو په حق لباندې خبرونه هم وی تاسو التا او ر دیشي او کته هم شي او لوستې هم شي. زمونږ نور همکاران به نن مازیګر د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 9 بجې ستاسو په وړاندې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. زه محمد اکرام د خپل پورا ټیم سره ستاسو اجازه غواړم. الله پامان.